سیړل کیږي. خو اوس په مکرې لاندو خبر نو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسل افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. د دواړو چارواکو د امریکا ځانګړي استازي او دغه راز د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې سره کتلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هابیټټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو مرستو د پروګرام د پیلیدو خبر ورکړی دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر ډیوډ اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدنسکی په خپل ټلګرام ویلي دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوي دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شوي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د خبرونه ته موزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر خځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي. خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د ایلند په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهوو او ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په ننني 25 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حفیظه اصولی چې د بی بی سره د روزنیز مرکز خون کې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. خو یوه یادونه ضروری بولم چې میرمن اصولی او خغلی اصولی دا تصادف دی چې دوی تخلصونه یو دي. دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولی صاحب له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن ملمته او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه یې بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنوي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي د دې پریکړې تر شا کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه نیک هیلې تاسو ته او نورو ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردېدلی او رنځېدلی ولس ته هم چې زما خبرې اوري وړاندې کوم. د پاک الله سره دوی ته یو ښه ژوند غواړم. غدی نو اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې د هغه په حصه کې معرفت ولري او معلومات ولري او ښېګڼې ورته معلوم وي. بدبختانه دا چې طالبان خپله، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آګاهي. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. دا خود مسلمان د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور. که مسلمانان دي خو حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړي د هغه ښځو ته د کار اجازه، که دوی ځان مسلمانان ګڼي قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګرد ورکړی ده، نو دوی خود هغه هم نه مني. په دې معنا چې دوی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. او مسلمانان هم نه دي، ولې د قرآن هر کلمه چې هر څوک انکار ځکه نه وکړي هغه کافر دی. په قرآن کې د تعلیم حق پر شس او نر باندې فرض، ځکه زه نه پوهېږم دوی که د په مسجد کې داسې ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دی یې نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ دوی په هیڅ شی نه پوهېږي. فقط کور کورونه راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله به باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اوسلی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دین په برخه کې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوي همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جوماتونو ملایان.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون تم ځي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه د تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهېږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې په اسلامي علومو کې هم کم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کېږي، هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بنان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي. دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولس یې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسې لاړ شئ قطر ته تاسې لاړ شئ اماراتو ته. اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي خلکو فکر پکې آرام وي د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دا د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی د دوی استدلال بخی دا و چې دا د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دی او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره یې هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي. حتی موږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې، د سعودي شیخ دا فتوا ورکړه. دا د هغو تر د دوی تر نظر، یعنی د افغان طالبانو تر نظر، دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي پارلمانو کې، نه راځي مسلمانان نه ورته ښکارېږي. علت څه دی؟
ښه، اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقي احزاب او هم دا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کېږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه، دا ډېر سخت دریځ ای او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیاته مخکې ځي. لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه دار شول، قمندانانو لس لس اته اته ودونه وکړل چې هغه به پرېښودل، ځکه هلته څلور وو خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. دا د کابل د ادبي د مافي په خور باندې بده ونه لګېږي. په کابل کې چې څومره بد اخلاق نجونې وي دوی ودونه ورسره وکړل په هماغه وخت کې. هغه دومره مترقي شول چې نکټایې ووهلې، دریشۍ ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغسې دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. او یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه. لکه زموږ چې د اول نه کلي دي، یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول. نو خلک هم ډېر ورنه خفه سول.
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم. زه په افغانستان کې اوسېدم، ډېری طالبان پیژنم چې دوه دوه درې درې ودونه یې وکړل، څلور څلور ودونه یې وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه د غوشایو غواو څخه، د کلي څخه، د یوې کورنۍ څخه نه وي، مګر هم هغه تعلیم یافته وي، ودونه یې کړي. دا اوس ورسره دي، اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي، نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسې وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته، زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلی وای، اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای. مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم و، اوس هم جرم و. او د افغانستان د حکومت رنګول، د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم و، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم و، اوس هم جرم دی. دا د هر انسان د فکر څخه زه پوهیږم، د افغانانو سره زه تماس کې هم ټول په همدې فکر دي.
مننه. میرمن اصولي، د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولي دي په څه معنا ده؟ یعنی د یوې ښځې له زړه نه نارینه نه راځي، هغه مشهور متل دی کنه چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي. د یوې ښځې له نظره، د یوې نجلۍ له نظره، د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پرېکړې څه ډول ښکاري؟
یا زه د استاد په صفت دا درته وایم چې څنګه چې زه نجونه، ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه ځواک ښځې نه شي درکولی. هغه دمدونکی ورسره البته ګرد نارینه دغسې نه روسنترانه فایده خلکې د خپل معنې سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لدلی مې دی، یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرضاً علاقه مند دي او شوق لري، ذوق لري، پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه، او دا چې ورته وویل بلاسه مخته وګرځوه، د مخې دا دواړه یو شو. یعنی تاسې فکر وکړئ، هغه پلا چې د طالبان راغلي پنځه کاله دوره کې موږ ونه سو کولی په شلو کالو کې د دغه پنځه کالو بدبختي موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړئ، دغه روحیه هلته چې دی رالی بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اوتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کړي، شاګردان په ډېر علاقه مندي اتازموږ د صنفونو تعداد داخله 15 نفرو ته رسیدي. یوازې موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپږ دېرش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی. یعنی یو پلا ګرد هجوم راوی په ډېره علاقه مندي په ډېر شوق عاجل مو ارتقا ورکي. یعنی بالاخره موږ د پنځو کالو بدبختي په شلو کالو کې موږ په مټو په پښو درودلی ولو چې دې بدبختان بیا رالی. یعنی هغه تاثیرات پاته وه په مکتب کې، ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلې تایید وکړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تاک باندې محدودیت لګولای دی کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی، هلکان هم پکې دی، دا هم زیانمنېږي، یا د دوی د خوشحالۍ د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي؟ په دې باب راته وایست.
دام د دې مثلا حق د یو انسان حق دی چې آزاد باید یعنی د اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند وکړي. دی خود اصلا کوم اصلا په بکیزه تاسو چې افغانستان یو اسلامي مملکت بود دی وویل، اوس ما هم په همتون ویلی ده زموږ ژوند د اوس د پاکستان د ژوند سره.
میرمن اصولي، وبخښئ، ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته، که لطفا خپل ځای بدلولی شئ، خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم د دې په لاس کې نه دی، خو غواړي ترې یو مملکت وران کړي، هغه باید معارف یې له منځه یوسي. په دې خاطر چې اصلا اصلي فابریکه د تولید د اردو اقتصاد او هغه ګرده معارف دی، نو دا فرمان اصلا د پاکستان دی.
میرمن اصولي، بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې قطع کوم. فکر کوم ستاسو په مایک کې او په هیډفون کې مو یو څه ستونزه شته، هغه د مایک د خورېدو غږ لومړی راځي. که لطفا خپل غږ مایکروفون چک کړئ له سره، تر هغو پورې چې تاسو خپل مایکروفون سموئ زه به له ښاغلي اصولي نه پوښتنه وکړم. اصولي صاحب، تاسو خو دنیا هم لیدلې ده، په نورو هیوادونو کې اسلامي هیوادونه ډیر زیات دي زمونږ په شاوخوا کې په د خلیج هیوادونه شته سعودي عربستان دی مثلا متحده عربی امارات قطر کویت اندونیزیا هند تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري په نور دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته افغانستان څه ځانګړنه لري
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي په سنت پسې ګرځي او خپل زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده مثلا په یو وخت کې زما یادېږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لیرې ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړمه کور کې به چې نارینه نه و د کور مشره ښځه میلمنه به یو ښه درانده ټیکري کې راوتله لوڅ مخه او ورته یې ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ هلکان به دروازه درته خلاصه کړي نارینه راځي نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنښت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی دا د هندوستان نه راغلی
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه جلا کلتور او دود یې درلود
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذار و په دې د اوم د سور څخه د 50 کال نو وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته چې دغه د پاکستان په پاکستان کې د بیل مساتل او پاکستان کې د دوی زورونه او پاکستان کې خپل د هغه د ډیورند کرخې اخوا پښتنو د دغه څخه لري ساتل د رشد او تمدن څخه او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل چې حتی خپل تاریخي او ملي استخارات ترې اخیستي حتی ژبه یې ترې اخیستي اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره او بیا چې کله مدارسو ته راغلل په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه وکړی لکه پاکستان هم همې ملایان ښه آیتای ته جاسوسی کوي د پاکستان ملایان او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په تل کې چې هغه یې راولېږه زازیو ته راغلی و په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی دا د سقاو زوی حبیب الله زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی دعا وکړئ د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده راځئ چې دا خزانه راواخلو او راته وویلې چې دا راواخله او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه هلته چې تلی دي ټوله وسله وه او هغه انګریزانو ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي وکړي
سوال دا دی
دوی باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي
سوال دا دی چې آیا دغو طالبانو خپل دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی د خپل پلار نیکه غور نیکه له تاریخ سره د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي حفیظه اصولي را سره وصل ده یو ځل بیا فکر کوم چې هغه مشکل به حل شوی میرمن اصولي غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو یو ډول خاص خپل جامع درلودې، خپل سنتي او دودیز کالی او جامع درلودې. دغه جامع چې نن هغه طالبان یې سپارښتنه کوي، له هغه جامو سره فرق څه دی؟
خو په اسلام کښې ویلی ده چې ستر عورت، نو هغه هم ستر عورت دی. اوس هم زموږ شاګردان لس لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ستر عورت اوس هم دوی لري، ښایسته پتلونونه او کمیسان پوړنې. موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسؤول د دروازې په خوله کې سهار ولاړې او خپل شاګردان سر ترنوکه معاینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وایي. اوس هم زموږ شاګردان، زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دي وتلی. هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي، هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختي دا دی د اصلي صاحب په خبره چې دغه بدبختي ګرده د اشرارو د راتګ سره دا تهداف کښېښول څو.
بله اصولي، طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو 60 کلونو ښوونځیو ته د فساد مرکزونه وایي.
شنو ده، زه اوله خپله د بیوسری د ښوونځي تربیوي معلمه وم، یعنی موږ 15 کمیټه درلودلې چې د دې کمیټو په ورځ کښې زه خپله به هم دروازې ته هره ورځ حاضر وم. دروس کوي چې موږ په خپل شاګرد نوکان سترګې ما دا وګورو چې دوی د کوم آرایشي مواد استفاده وکړي. حتی باور وکړو سره حتمنده ده چې موږ اول چې قیتکان او ځینې اخیستل، بیا وروسته موږ دغه مومن موږ خپل دغه ویشتان په څه شي ټینګ کړي، نو دا قیته خو تر پوړنې لاندې دي. نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیې په حصه کښې په دغه درو ټایمو کښې زه او زما د کمیټې غړي ګرد موږ د دوی په تربیه غیر لږي چې معلم باید څنګه 15 دقیقې تربیوي خبرې وکړي، او هر درس چې ورکړي د اسلام قوانینو سره یې تطبیق کړي، او په اخر کښې ارزیابي ته هم چې موږ یو مسلمان یو، او دغه فرضاً حتی یو زردک چې موږ لوړو دغه زردک څه شي دا خدای پیدا کړی دی زموږ د صحت دپاره، باید د اسلام د دین سره باید اړیکې ورکړو، هم د تربیې په وخت کښې، هم د نظم او ډسپلین په برخه کښې. هېڅ کوم موږ کومه داسې خلا ونه درلوده. که داسې وبښه انسانان دي ستا په اجتماع کښې، اوس د دې په هغه کښې نهسه دوی خپله تجاوزونه نه کوي. یو نجلۍ ده فرضاً سم تربیه سوی نه ده، د هغه په تربیه کښې دسې ګورو موږ کورنۍ را وغوښته خبرې مو ورسه کو، اوس دوی خپله تجاوزونه نه کوي.
میرمن اصولي وګورئ چې ستاسو اړیکه بیا هم په اړیکه کښې بیا هم مشکل شته، که لږ مو خپل ځای ته تغییر ورکئ او دې سوال ته هم لطفا لنډ ځواب را کوي میرمن اصولي. چې د
او بل خبر د اسلام له نګاهه زموږ
میرمن اصولي وبښئ، موږ ستاسو اړیکه کښې مشکل شته، موږ ستاسو خبرې سمې نه اورو. فقط که لنډ لطفا ځواب را کوي میرمن اصولي دې پوښتنې ته، چې د دې طالبانو د دې پرېکړې پر وړاندې په لومړۍ ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوئ چې خلک به کینی او که به بیا هم اعتراضونو ته راوځي؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسه ده، حق هیڅ وخت نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. په هغه ورځ لا زما اعصاب خراب وو چې نجونې راټول شوی وو، موږ 8000 استادان لرو په کابل کښې، نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان 100000 ګرده به په کوڅو کښې وتلی وای، او د خپل د حق غوښتنه یې کړی وه. دا د دوی مسلم حق دی، طالبان دا کار نه سي کولی. دوی جنګ سیاسي او د قدرت او د دارایي دپاره دی، د پاکستان لخوا دی، او ضرر یې مؤمنان او مسلمانان ومني، او نجونې په کور کښېنې، نجونې یا د کور یا د بور. دا خو نه اسلام مني، نه اوسني شرایط یې مني، او نه اجتماعي وضع. موږ په اجتماع کښې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړوي، اجتماع بېرته انسان جوړوي. موږ په جهان کښې د جهان د خلکو په منځ کښې ژوند کوو، باید د جهان سره سیالي وکړو.
ډېره زیاته مننه. یوه څه باندې یوه دقیقه وخت لرو، غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکوم. ستاسو مخکینۍ خبرې نیمګړې پاتې شولې، فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپله رابطه له پخواني اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپلې ماضي سره قطع کړې ده؟ یوه دقیقه کښې لطفا ځواب راکوي.
جناب تکل صاحب، لنډ ځواب در کوم. اول خو دا وایم چې د طالبانو راتګ ګټې لرلې، او ګټې د جنګسالارانو خاتمه وه، د قومي ټیکادارانو پای و، افغانستان نه منل، افغان نه منل زیب کړیو خاتمه و دا گچ دی. اما اوس دوی مسولیت لري چې دولت سازی وکوي. دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کی پرې نه کی. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکوي. په دوی کې پوهه خلک باید د نور اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده. حقیقي اسلام دا نه ده لکه په ویډیو کې یو ورځ ګورم په فیسبوک باندې یو څوک ناری وایي چې پسونه راکوړي کړي دي، هلته پسه دی، هله کباب خوري.
وخت پای ته ورسېد. اصلي صاحب ډېره زیاته مننه له تاسو د میلمنو له ګډون نه. د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي په دې خبرونه کې میلمنو. له